السلام علیکم ز امید زهیر مالیم د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې ساس هر کله کوم د ماخام تر و بجو به زموږ خبرونه روانې وي په روانه خبری مجله کې لومړی لاند خبرونه د اوتریش پلازمینه ویانا کې راټول شوی او طالب ضد سیرو په افغانستان کې له سیاسي لارې د اوسني کړکیچ د حل غوښتنه کړې. دا غونډه چې پرون پای ته ورسېده ګډون کوونکو یوه اعلامیه کې لیکلي د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او آن نړیوالو لپاره د منلو نه دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي. تفصیل به یې وروسته واورئ. طالب چارواکی وایي له ایران سره د یوې نوې سوداګریزې لارې د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په اداره کې دی خبر ورکړی چې په پام کې دا نوې لاره په نیمروز ولایت کې د ورېښمو د پله تر څنګ ورغول شي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس فاضل محمد فضلي ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نور هم چټکه کړي. د اسیایي ملتونو له شل کلونو د کامم رضوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونو سیالي کیږي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشروف د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
در کل ما فکر میکنم که شانس خوبی
داریم. په ټوله کې فکر کوم یو ښه فرصت لرو. د عمان په لوبه کې له بریا وروسته زموږ د لوبډلې ښه چمتووالي او لوړې روحیې ته په پام سره که وکولی سو چې سبا فلیپین ته ماتې ورکړو د آسیایي ملتونو له شلو کلونو د کم عمره ځوانانو جام ته د غوراوي لپاره ډیر زیات چانس لرو.
افغان لوبډلې تېره جمعه ماښام کوربه هېواد عمان لوبډله د صفر پر وړاندې په یو ګول سره ماته کړه. افغان شل کلن لوبغاړي په دې لړ کې د تایلند، عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یو ګروپ کې لوبې کوي. د امریکا متحده ایالاتو د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ په پولا د نښتو له امله اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت نیټ پرایس ویلي د جګړې په سیمه کې د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دواړو خواوو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي او له ډیپلوماتیکو لارو د ستونزو د حل لپاره هڅې دوه برابره کړي. د راپورونو پر بنسټ د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د نښتو په پایله کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي دي. او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومار توقایف پرون هغه قانون رسما توشیح کړ چې له مخې د جمهور رئیس د کار اوسنۍ موده دوه او پنځو کلونو دورو پر ځای په یو اوه کلنه دوره بدلوي. د نوي قانون له مخې همداراز د دې هیواد پلازمینه نور سلطان بیرته استانې ته لیږدول کیږي. توقایف په 2019 کال کې له ځانه مخکې جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف ته د درناوي په پار د استانې نوم په نور سلطان اړولی و، خو نوموړی په وروستیو میاشتو کې هڅه کوي چې له مخکېني جمهور رئیس څخه ځان لرې کړي. د قزاقستان سیاسي منتقدان وایي د جومار توقایف وختونه یوازې ظاهري بڼه لري او د دې استبدادي حکومت ماهیت نه دی بدل شوی. سهار مو نیکمرغه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په ویانا کې د ځنیو افغان سیاستوالو د غونډې پای ګډونوالو یې له طالبانو سره مخالفت ښودلی، خو د روان کړکیچ په سیاسي حل یې ټینګار کړی.
دا یو د یوې لویې او سترې ناستې یو پیل و چې وروسته به توقع تمه همدا ده چې په دې کې نور خلک هم راشي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ نوې پیښه، دا پیښه د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې ثبت شوې.
د پولیو د وایرس سمپلینک او په هغه کې هم وایرس لیدل شو. متاسفانه د هغې په تعقیب د
د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریایي ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش پر یو لوی کم د دوی عملیات پای ته رسیدلي. نور بیلابیل موضوعات به هم را سره واورئ. را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن یکشنبه ده، د وږي 28 او د سپتمبر 13 نیټه. د اوتریش پلازمینه ویانا کې راټول شوی او طالب ضد سیرو په افغانستان کې له سیاسي لارې د اوسني کړکیچ د حل غوښتنه وکړه. دا غونډه چې پرون پای ته ورسېده ګډون کوونکو په یو اعلامیه کې لیکلي د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او آن نړیوالو لپاره د منلو نه دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د یو ټول ګډونه مسؤول او ځواب ویونکي حکومت د جوړېدو لپاره ملي او نړیوالې هڅې تر اوسه بې پایله وي او د طالبانو اداره لا هم پر انحصار ځان غوښتنې او د خلکو د رایو ته له پامه پرته دولت پر جوړولو ټینګار لري. د ویانا د غونډې ګډونوالو پر نړیوالې ټولنې همغه کړی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندنې دریځ روان وساتي. د ویانا په ناسته کې ګډونوال دا غونډه د افغانستان د ستونزې د اواري لپاره د ملي او ډیموکراټیکو خبرو پیلامه بولي. که څه هم د دې غونډې ټول ګډونوال ځان د مقاومت جبهې غړي نه بولي، خو په اعلامیه کې د مقاومت ټکی په عمومي توګه کارول شوی او نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د پورته یادو شویو ټکو د تحقق لپاره د ملګرو ملتونو سیمې او نړۍ د هیوادونو پر کلیدي رول ټینګار شوی دی. دغه راز د ویانا غونډې د ګډونوالو په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو بشري حقونو بنسټونو څخه په افغانستان کې د بشري جنایتونو د مستندولو او پر طالبانو د بندیزونو ډیرولو غوښتنه شوې ده. یو شمېر افغان سیاستوال بیا تیرو درې ورځو کې د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې راغونډ شوي وو او د افغانستان د مسایلو په اړه باندې سره بحثونه کړي دي، وایي چې دوی په دې غونډو کې دوی په خپلو خبرو کې د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه هم کړې ده. په سویډن کې د افغانستان پخوانی سفیری شکری بارکزی هم د غونډه کې ګډون کړی و. احمد تکل له میرمن بارکزی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې آیا هلته ټول د مقاومت جبهې تور نوم لاندې راټول شوي وو.
د ویانا په ناسته کې مختلف سیاسي فکرونه موجود وو. که چیرته تاسو فکر کوئ چې دا ناسته خالی د احمد مسعود ناسته وه، هغوی یو د ګډونوالو څخه وه. او په دې ناسته کې پخوانی د افغانستان خارجه وزیران ډاکټر رنگین دادفرسپانتا، ډاکټر سبزلمی رسول، رحمت الله نبیل او نور په افغانستان کې او د افغانستان اکاډمیکي چهرې پروفیسور شهرانی انصاری او نور خلک پکې ګډون درلوده.
نو میرمن بارکزی، تاسو له کوم ادرس په دې غونډه کې ګډون کړی وو؟
سربیر پر دې چې ځینې ګډونوال د خپل سیاسي ډلو څخه استازیتوب کوله په دې ناسته کې، ځینې هم په شخصي ظرفیت سره بلل شوي وو. او ما ته هم نه د یو سیاسي ادرس بلکې د یو سیاسي فکر په حساب باندې بلنه راغلی وه، بلنلیک. او هیرم نشي چې دا ناسته د افغانانو د خوا څخه نه وه جوړه شوې. په ویانا کې یو مشهور انسټیټیوټ چې ډیر مشهور دی، ډی آر، د دوی په ابتکار باندې رامنځته شوی وه او دعوت د هغوی د خوا څخه وو.
داسې انتقادونه هم شته چې د ویانا د غونډې ګډونوال د ټول افغانستان استازیتوب نه شي کولای. تاسو د دې غونډې د ګډونوالو له سیاسي سوابقو نه څومره ډاډه یاست؟
په افغانستان کې څوک د افغانستان استازیتوب کوای شي، څوک یې نشي کولای، په دې اوسنۍ شرایطو کې لږ آسانه خبره نه ده. مګر که چېرته تاسو قومي ترکیب د دې ناستې وګوري، سیاسي فکرونه په دې ناسته کې وګوري، نو زه کولای شم ووایم چې د رسنۍ، د ښځو، د ځوانانو، د مختلف سیاسي فکرونو، سیاسي ډلو او مخصوصا په قومي ترکیب باندې تقریبا د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب پکې وه.
او وروسته پښتنه داده میرمن بارکزی چې د ملي مقاومت د جبهې پخوانی دریز تل دا و چې په افغانستان کې یو غیر متمرکز نظام دوی وایي چې غواړي. د ویانا په غونډه کې د هیواد د راتلونکي نظام د څرنګوالي په برخه کې دریز څو
ملي مقاومت جبهه خپل ادرس لري. دغه ناسته د هغوی ناسته نه وه، نو ځکه په دې کې په کوم شیانو باندې چې دوی مخکې خبرې کړي دي په دې ناسته کې هیڅ نه تماس ونیول شو او نه پرې تبصره وشوله. دا چې په افغانستان کې سیاسي نظام څه رقم وي څه رقم نه، زه فکر کوم چې اوس لپاره خو هیڅ ورباندې د بحث مجال او موضوع هم نه وه، ځکه چې موږ باید دا یو د یوې لوی او سترې ناستې یو پیل و چې وروسته به توقع تمه هم دا ده چې په دې کې نور خلک هم راشي، نور هغه سیاسي انفرادي او یا هم سیاسي ډلې چې په اوسنۍ ناسته کې نه وه په نورو ناستو کې ګډون وکړي، تر څو چې دا یو ډېر پراخ بنسټ افغانستان شمول چې په هغه کې مختلف فکرونه او د سیاسي جوړښت لپاره چې دا باید متمرکز وي غیر متمرکز وي. اوس فکر کوم چې وخت نه ډېره مخکې ده، بیا چې افغانان خپل منځ کې کینی دا د افغانستان د خلکو فیصله وي نه د افغانستان د سیاسیونو.
په سویډن کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وچی د وایانا په غونډه کې ګډون کړی او هلته یې د شویو بحثونو په اړه احمد تکل سره خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
طالبان وایي هغه ویډیوګانې څېړي چې په کلی دلکیږي د دوی وسلوال په پنجشیر کې جنگي اسیران وژدي. دا ویډیوګانې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي او په اړه یې د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو پراخې اندېښنې ښودلې دي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي که دا ثابته شي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت د جبهې پر اسیرانو د ډزو ویډیوګانې تازه دي، نو هغه کسان به حتما د قانون منګولو ته وسپارل شي چې دا کسان یې وژلي دي. په تیرو څو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې د شوې ادعا له مخې ظاهرا د طالبانو وسلوال په پنجشیر ولایت کې د مقاومت د جبهې د لسګونو اسیرانو د وژنې په حل کې ښیي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون په یو بیان کې د ادعاو ته د اشاره پترس کې وویل په دې اړه چې دا ویډیوګانې نوې دي که پخوانی او د پنجشیر ولایت اړوند دي کنه د دوی جدي تحقیقات او څېړنې روانې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې چې احمد مسعود مشري کوي ادعا کړي چې طالبانو د دوی غړي نیولي او له محاکمې پرته یې وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د وږي په 22مه پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د پنجشیر ولایت پر روخه دره او افشار ولسوالیو کې د ده په وینا د متمردو باغیانو پر ضد پراخ عملیات ترسره شول چې په ترڅ کې د دریو قمندانانو په ګډون 40 کسان ووژل شول او د یو بل قمندان په ګډون 100 کسان ژوندي ونیول شول. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د جنگي اسیرانو د وژنې د ادعاو د جدي څېړنې غوښتنه وکړه او وی ویل چې د دې پیښې عملان باید د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکاږل شي. د احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفو شخصیتونو په غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه او تر پرون پورې دوام وکړ، هم په هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده شوه. د غونډې د پای په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې شوي بشري جنایتونه مستند او خپره کړي او د عدالت په تحقق او پر طالبانو د بندیزونو د لګولو د څارنې په چاره کې مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کونړ کې روغتیاي چارواکي وایي د دې ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د ګوزن یا پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان 2022 کال کې دویمه د پولیو مثبت پیښه ده چې په افغانستان کې ثبتېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان هڅه کوي تر راتلونکو کلونو په دې هیواد کې د ګوزن یا پولیو ناروغي پای ته رسیدلې اعلان کړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې ورسره کونړ ته د ورپېخو غواخونو پاړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د پېښ درې کلمو په کلي کې یو ماشوم په واد په نامه هغه کې د پولیو وایرس لیدل شوی. څه موده وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپېریال یا د محیط څخه کوم د پولیو د وایرس سمپلینک او په هغه کې هم وایرس لیدل شوی، نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پېښه په کونړ ولایت کې راپیدا شوې چې دغه یوه پېښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق زمونږ د کارمندانو سره همکاري وکړي.
د ښاغلي ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دیني عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزن په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت دی، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالی ته زیاته پاملرنه وکړو، خپل ماشومان ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نور ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یو مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون یو شمیر خزینه محصلین شکایت کوي چې د رنګ ټیکریو په سر کولو لامل د پوهنتون دروازې مسؤول امنیتي کسانو د طالبانو د خزینه انضباطان لوري ورسره بد چلند شوی دی. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
وارد پانتون شده بودن و الفاظ بد و زشت تقبیه کردن.
ده کابل ده تعلیم او تربیه پوهنتون محصل ده چه نن شنبه ده سپتمبر په ولسمه ده پوهنتون ده دروازی امنیتی مسئولینو او انضباطانو لوری ده بد چلند لعمله شکایت کوي. ده محصل چه نغاری براپور که اینو مخصدل سی آزادی راژیو تیو ویل
وزیت بعد که ما سر بچار شدیم ده جبر خوردیم صبح محصلا نین موک لبد وزیت سر مخشو موک طول محصلینی سهر کل چه پوهنتون تهرانه نوتلو په دروازه کې د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري سخت کویدات وزا او بد چلند وشو. دې عمل یې د ټولو نجونو روحیه کمزوري کړه او بالاخره د ټولو شدید خبرګون یې راوپاروه.
تند بسیار شدید روبرو ساختن.
یوه بله محصله هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم خپور شي وایي د دروازې لپاره د طالبانو د مسؤلینو تر څنګ نن یې پوهنتون ته دوه کسه ښځینه انضباطانې هم وراستولي چې له نجونو سره یې د چلند کیسه داسې بیانوي.
دختر چادر سیاه پوشیده بود، صرف یک دو سه ګل سفید داشت. د یوې نجلۍ چې تور ټیکري یوازې یو څو سپین ګلان درلود طالب ورته وویل چې دا ټیکری دې نور لرې کړه او پر سر یې نه کړې. د نجلۍ ورته وویل چې زما اقتصادي وضعیت بده ده، زه نور ټیکري نشم اخیستلی، همدا ټیکری مې کور کې درلود او پر سر مې کړ. ناڅاپه هغه نجلۍ چې طالبانو له ځان سره د تلاشۍ لپاره درولې وه دا نجلۍ یې پاڅپېړه ووهله او ورته یې وویل چې که دې بیا د ټیکري رنګ تور نه و نور دې نه پرېږدم چې پوهنتون ته ننوځې.
رنګ سیاه نباشه ما دغه اجازه نمیتم که تو داخل پانتون شوی.
خو یوه بله محصله ادا کوي چې د دې لپاره چې په حجاب کې یو څو مری وي له دې څخه د پوهنتون کار تخیستای بعد چلند ورسره کړای او بیا یې پوهنتون ته پریښې ده.
دخترای که اصلا په چپنه شان یا کوم موره یا کوم ګل هم میدست باز
هغه جون چې چپنو کې وای مری یا کوم ګل هم و هغه به بیا وکړي کارت به ورنواخیست او بیا به پوهنتون ته نه پریښودلی.
اجازه داخل پانتون میدار.
دا محصلین وایي بلې ته پرې د قیدات وزه کېدو سره له کوره راوتلو او ان پوهنتون ته له تاګه یې زړونه تور او سختو ننګونو سره مخ شوي دي. دوی د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف وزارتونو څخه د دې پیښې د رسیدنې غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ولرو خو ویاندې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چې د حجاب په اړه د خپل مشرتابه د فرمان پلي کوونکې اداره ده وایي د حجاب رنګ اجباري نه دی. د امر بالمعروف وزارت ویان صادق عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم حکم چې راغلی هغه تور ټیکري یا د تور حجاب یا دې په اړه نه ده، بلکې حجاب هر هغه شی چې ښځه پکې مستوره او محجوبه وي، چادري وي، هغه که حجاب وي، هغه که ستر پړونی وي، هغه که هر رنګ وي.
د کابل تعلیم او تربیه پوهنتون د کابل پوهنتون په شان له دولتي پوهنتونونو دی چې په بیلابیلو برخو کې سلګونه محصلین لري خو د دولتي پوهنتونونو لپاره هیڅ کله کوم ځانګړی یونیفورم نه دی اعلان سوی. افغان ښځې او نجونې وروسته له هغې له ننګونو سره مخ شوي چې له تېر یو کال راهیسې طالبانو له واکمنېدو سره د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب او آن مخ پټول پرې جبري کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ملاتړ لاندې سوریې ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش پر یو لوی کم دوی عملیات پای ته رسیدلي دي. ځواکونو د دې عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو تن لارو نارینه او ښځو او له هغو د ډیرو وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکړی.
د امریکا د پوځ تر ملاتړ لاندې د سوریې کورد ځواکونه وایي چې د الهول په نوم د اسلامي دولت ډلې پر کمپ د دوی څلورویشت ورځني عملیات چې د اګست په 15مه پیل شوی و پرون پای ته ورسېدل. د ځواکونو په یو بیان کې چې بېګاه خپور شو ویلي دا شیانو په دې کمپ کې چې د دې ډلې اړوند لسګونه زره ښځې او ماشومان پکې دېره دي د وسلوالو یو نوی نسل روزه او نجونو او هلکانو ته یې افراطي نظریات ورښودل څو وکولای شي چې د اسلامي دولت په نوم دوهم خلافت رامنځته کړي. د بیان له مخې دا عملیات د کورد وسلوالو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا پوځ ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې نورو شاملو ډلو ترسره کړي دي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د سوریې د شمال ختیځ ولایت هسکې په الهول ښار کې د دې پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوه ازیدې نجونې چې د ناوړه جنسي استفادې لپاره د مینځو په توګه څو کاله مخکې له عراق څخه تښتول شوې وې او څلور غیر ازیدې میرمنې چې په زنځیرونو کې ساتل کېدلې او ډېرې شکنجه شوې وې هم ژغورل شوې دي. د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریایي وسلوالو همدارز ویلي چې د الهول کمپ په عملیاتو کې د شپږ دیرشو ښځو په ګډون ټول 226 کسان هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې په دې کمپ کې شاوخوا 50,000 عراقي او سوریایي وګړي دېره دي او په دوی کې نږدې 20,000 ماشومان او پاتې د داعشي جنګیالیو کونډې او میرمنې دي. د نوموړي کمپ په یو بل برخه کې د 500 هیوادونو نږدې 2000 ښځې چې د داعش سرسخت پلویان دي له خپلو ماشومانو سره چې شمیر یې 8000 ته رسیږي ژوند کوي. الهول کمپ په پایل کې د داعش ډلې د جنګیالیو د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ او د 2013 کال په پای کې دا کورنۍ هلته ځای پر ځای شولې ځکه کورد ځواکونو د سوریې په ختیځ کې ځینې سیمې له دې جنګیالیو څخه ونیولې. د 2019 کال په مارچ میاشت کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې وروستي کلی هم ونیول شول او د هغه تش په نامه خلافت لمنه ټوله شوه چې د ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق په پراخو برخو کې اعلان کړی و.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب خبره کړي چې فریدی سیال ورته کتنه کړي.
د بزنس انسایډر خبرونه په خپلې روستۍ غنې کې په یو مطلب کې لیکي په افغانستان کې د کارګرو ماشومان شتون خوارزواکي او په زده کړو بندیز هغه څه دي چې د دې هیواد د ځوانانو راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی. خبرونه لیکي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان خلک هیرول مناسب کار نه دی. مطلب کې وړاندې راځي چې تیر یو کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د دغه هیواد ماشومان د مرګ غمیزي او ناروغانه راتلونکي سره مخ دي. د بشري مرستو یوې کارکوونکي اسونانتا چارلز بزنس انسایډر سره په خبرو کې ویلي افغان ماشومان عاجل مرستو ته اړتیا لري. چارلز زیاته کړي چې اوس مناسب وخت نه دی چې نړیواله ټولنه افغانستان ته شا کړي، بلکې د افغانستان ملاتړ دی وکړي تر څو د دې هیواد راتلونکي نسل اغیزمن نشي. هغه له 2 کالو راهیسې د ورلد ویژن موسسې سره کار کوي او څه باندې 10 کاله کېږي چې په افغانستان کې ژوند کوي. د ماشومانو د ملاتړ یوې موسسې وروستۍ څېړنه ښیي چې د روان میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې د 1 میلیون په شاوخوا کې ماشومان مجبور شوي چې کار کولو ته مخه کړي. واک ته د طالبانو د بیا ځلې رسېدو سره د شپږم نه پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. له هندوستان خبرېدونکي هندو رسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو څرګندونو ته اشاره کړې ده چې وایي د جهش محمد ډلې مشر مسعود اثر په افغانستان کې دی. هندو زیاتوي چې بوټو د ازبکستان په سمرقند کې د دې رسپانې او نورو رسنیو خبریالانو ته خبرو کې وویل تر کومه ځایه چې هغه معلومات لري مسعود اثر په افغانستان کې اوسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې له هغه څه سره تزاد کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وایندویانو ویل دي. تر دې مخکې د پاکستان ځین رسنیو راپور ورکړی و چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک استولې او په هغه کې یې ترې د مسعود اثر د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. خو افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیان ته عبدالقهار بلخي دا راپور رد کړ او په یو بیان کې وویل د هیڅ هیواد وسلوالو مخالفینو ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه نه ورکوي. طالب ویان ذبی الله مجاهد ویلي مسعود اظهر او ډلې پاکستان کې ملاتړ لري او ښایي هملته اوسېږي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پکتیا ولایت د ګردیت سیړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د نامنوي لاملتي رسولو کلونو کې دوی لپاره اساسي کار نه دی شوی.
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدرون میشتو سیمو پشان د ګرد سیړی ولسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هره برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویو بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد سیړی د میزای اوسیدونکي سیف الله زدرون آزادای راډیو ته ویل
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورت دی اپ دې منطقه کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته. یکین وکه داسې پرتو سیمه دی چې یغه ته مریض وي چې خوسته رسیږي په لاره کې ساور کړی دو. په دې شل کلنه دوره کې د زدرن میشتو ټولو ولسوالیو کې کور په یو بخش کم نه راشه.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی ګلانور وایي د دوی په ولسوالۍ کې یوازې یوه لیسه ده چې هغې لیسې ته د ټولې سیمې زده کوونکي رسیدګي نشي کولی.
ګرد سړی کې بخی د نشت پیسو دی، نه لیسه لري او نه بل داسې مقصد کلي هغه لري، مکتبینه لري، بخی وړ وړ مکتبینه دي شته، د نشت پیسو دی. موږ دا غوښتنه د دولت نه دغه دو چې د معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخلوړ شي. وړ کې جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد سړی یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي
موږ د زراعت بخش شته لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې، د ټولو موږ د غوښتنه ده چې مسؤولینو ته دغه موږ د خبر ورسیږي چې موږ د فردی د سړی خونې جوړ شي، بازار نه لري، که دغه دپوره بازار جوړ شي، سړی خونې جوړ شي، د خلکو د دغه ولس به الحمدلله دغه دپوره ډېر پرمختګ و.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد سیړۍ کې طالب چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سیړۍ ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سیړۍ ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري، نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد سیړۍ، شواک او وزي هغه درې زدران میشتي ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي. یادې ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډېرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نصیر احمد منصور يم د ننګرهار اتمې ناحیې د دامان سیمې څخه. ورور زمونږ په ساحه کې خلک د دولتي صحي خدماتو څخه بې برخې دي. په منطقه کې ساحوي کلینیکونه نه لرو. په دې خبره خو ټول پوهیږو چې په اوسني وضعیت کې ټول خلک فقیر او ناچاره دي. دوی دومره وس نه لري چې خپلې کورنۍ ته غذایي مواد پوره کړي، نو درمل به په څه شي واخلي؟ باور وکړئ، کاروبار نشته، دندې نشته چې خلک نور د خپل ژوند نه پتنګ راغلي. نو د ننګرهار صحي مسلونو څخه غوښتنه لرو چې د اتمې ناحیې دامان علاقې سیمه کې د یا صحوي کلینیک جوړ کړي او یا د هم بیچاره خلکو ته صحي خدمات وړاندې کړي.
محترمینو، ماشاءالله اوس دلته د یونیسف د پوهنې له بهیر نه درته معلومات درکوم. یونیسف څو کسان راغلي وو د دیومنې مکاتبو تثبیت یې وکولو، نو انشاءالله ډېر ورته خوشبینه یو. که چېرې داسې وړ اوسي هم به معرف ته وده وکړي او هم به ډېر اکثرو ښوونکو ستونزې له دې سره اوارې شي. ما تاسو ته له اومنې نه زحمت درکړی، د محمد انور نمیزم د اومنې ولسوالۍ د سیدخیلو د متوسطه ښوونځي یو تن ښوونکی یم.
متاسفانه باید وایم دا ډېر د شرم خبره ده چې یو وزیر د معارف را ولاړېږي وایي تاسې د ولس څخه پوښتنه وکړئ چې ولس د غرو په لمنو کې دي د هغو څخه پوښتنه وکړي چې هغه د ښوونځیو د خلاصون سره د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو سره موافق دي که نه دي موافق. که چیرې زموږ دغه ټولنه یا زموږ افغانستان ولسونه هر وګړي د تعلیم ته لاسرسی درلودلی یا تعلیم یې کړی وای نن به دا بدبختي و دا ډلې ټپلې و دا جنگ و جګړې و دا به په افغانستان کې نه وای. خو دا د همدغه لوی لامل همدغه بېسوادي بې علمي ده.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده